د مازیګر څلور بجې شوې. احمد شبریم دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د سلګونو دوکانونو د سوځېدو پیښه تعقیبوو. له دې به مو هم خبر کړو چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالي خلکو په خپله سیمه کې د سولې لپاره په یوه نوي ابتکار لاس پورې کړی. خو لومړی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د کابل د نادر پختون واټ دکانداران وای د تیر شپې اور لګیدنې چې سلګونه دوکانونه وسوځول دوی ته میلیونونه ډالر زیان اړولې ده. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش یو قومندان وشل شوی او چین ژمنه وکړه چې د پاکستان له اقتصاد سره به مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل د نادر پختون واټ دکانداران وای د تیر شپې اور لګیدنې چې سلګونه دوکانونه وسوځول دوی ته میلیونونه ډالر زیان اړولې ده. د سوځیدلو مارکیټونو او دوکانونو خاوندان وای پولیس او په ځانګړي ډول د اور مړ کولو اداره ونه توانېده چې پر وخت اقدام وکړي.
دغه دکان دې منګه دغه دکان دې منګه سوې دننه یو بل دې منګه سوې نېشنل دې منګه سوې څلوېښت متره سړک ده چې حکومت غور وکړي ولې دا نه کېږي. خو
ګوره په مشترکه دې دوکانداران وایم سي یو ټیم دې جوړ سي. رئیس صاحب دې دولت، رئیس صاحب دې اجرایه، وزیر صاحب دې تجارت باید موږ سره همکاري وکړي.
خو د کابل امنیه قومندانۍ وای پولیسو او اطفایې د اور د مړ کولو لپاره په ټول وس او توان سره کار کړی دی. په نادر پښتون واټ کې د پنجشنبې په ماښام د لګیدلې اور په نتیجه کې چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ، کابل اتفاق، خیرخوا او زرنګار مارکیټونه چې زیاتره پکې برېښنایي وسایل پلورل کېدل سوځېدلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت به د کوچیانو د مالدارۍ د پرمختګ او د هغوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی دا ژمنه نن له غرمې مخکې په ارګ کې د کوچیانو له یو شمېر ځوانانو سره په کتنه کې وکړه. له ارګ څخه خپور شوی بیان وایي ښاغلي غنی له دې ځوانانو وغوښتل چې د کوچیانو په ژوند کې د بدلونونو او د هغوی د مالدارۍ د پرمختګ لپاره خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د ځوانانو د وچکالۍ، پوهنې، امنیت، روغتیا او اقتصاد په برخو کې د کوچیانو ستونزې له هغه سره مطرح کړي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې ګډو ځواکونو د داعش پر یو مرکز برید کړی دی چې په نتیجه کې یو تن وشل شوی او څلور نور نیول شوی دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ګډو ځواکونو د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کلي کې عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې د داعش ډلې یو قومندان وشل شوی او څلور نور نیول شوی دي. فریدالله دهقان وویل په یادو عملیاتو کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلنه ده اوښتې. داعش ډلې تر اوسه پورې د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. چین ژمنه وکړه چې د پاکستان له اقتصاد سره به مرسته وکړي. دا ژمنه د چین ولسمشر شي جنګ پینګ نن په پیکینګ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې وکړه. عمران له شي جنګ پینګ سره په خبرو کې د پاکستان اقتصادي حالت ډیر سخت بللی دی. پاکستان لا دمخه له چین څخه میلیاردونه ډالر پور اخیستی دی او عمران خان غواړي چې چین له روان مالی بحران څخه د پاکستان د وتلو لپاره له دې هیواد سره نوره مالی مرسته هم وکړي. که څه هم سعودي عربستان تیره میاشت د پاکستان د اقتصاد د ژغورلو په هدف له دغه هیواد ته د شپږ میلیاردو ډالرو په ورکولو موافقه وکړه، خو اسلام آباد وایي دا پیسې کافي نه دي او غواړي چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه هم پور ترلاسه کړي. د چین ولسمشر ویلي دي چې هیواد یې له پاکستان سره اړیکو ته زیات ارزښت ورکوي او پیکینګ او اسلام آباد د هغه په خبره د هر حالت ملګري دي. د قرغیزستان چارواکي وایي امنیتي ادارو د یوې تروریستي شبکې نه مشکوک غړي نیولې دي. د ملي امنیت دولتي کمیټې نن وویل د نیول شو کسانو له ډلې څخه 15 تنه بهرانیان دي او څلور قرغیز اتباع دي چې د دې هیواد په شمال کې نیول شوي دي. د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې د بیان له مخې دا نه کسان د تروریستي بریدونو په پلانولو او د افغانستان او سوریې د جګړې لپاره د وسلوالو په استخدامولو تورن شوي دي. په بیان کې دا نه دی راغلي چې دا کسان کله نیول شوی دی. قرغیز حکومت وی د دې هیواد شاوخوا 1500 اتباع چې ښځې هم پکې شامل دي په سوریا او عراق کې له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای شوي دي. او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ته په ډاګه کړی د چې هیواد به د خپلو ملي ګټو په خاطر له ایران سره خپلې ځانګړې اړیکې ټینګې وساتي. پارلمان ته په وینا کې پرون پاشینیان وویل د جان بولټن ته چې تېره اونۍ له یاریوان کتنه درلوده وویل چې ارمنستان په وچه کې ایسار هیواد دی چې نه له ترکیې او نه هم له آذربایجان سره ډیپلوماتیک روابط لري. نوموړي وویل هیواد یې باید له خپلو دوو ګاونډیانو ایران او ګرجستان سره خاصې اړیکې ولري. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار تېره اونۍ له ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان کتنه وکړه او له دې هیوادونو یې وغوښتل چې پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو په مسأله کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په نادر پښتون واټ کې وروسته تر دیارلس ساعته اور لګېدو اطفایې وتوانېده چې لمبې یې ووژني. دوکانداران ګیله من دي، پولیس څه وایي وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالي خلکو د سولې لپاره یو ابتکار کړی.
د هر کې نه دوه دوه کسان تعین شول چې هغه طالبان ته ځي، هغه ته وایي چې تاسو جنګ مکوئ، سوله وکړئ، روڼاستئ.
له کابل ګردیز ته تللي حکومتي پلاوی ژمنه وکړه چې د مچلغو د بند جوړېدو چارې به پیل شي.
کار به ژر تر ژر شروع کوو. سبا ته انشاءالله د قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي.
دا ساده او اوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې په سلګونو دوکانونه سوځېدلې دي چې په میلیونونو ډالر زیان یې اړولی دی. دا اور د پنشنبې په ورځ مازدیګر پیل شو چې شاوخوا دیارلس ساعته اطفایه ونه توانېده چې لمبې یې غلې کړي. د یو شمېر هغو دوکاندارانو چې مالونه یې سوځېدلي او د پولیسو د مسؤول څرګندونې له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کابل د نادر پښتون واټ دوکانداران وایي چې د دغه اور لګیدنې له امله چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته پیل شوه، د کابل اتفاق، خیرخوا او زرنګار مارکیټونو په سلګونه دوکانونه پکې د اور خوراک شول. یو شمیر دوکانداران چې په ورختای د خپل دوکانونو نه د مالونو د وستلو په حال کې وو، د جمعې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې حکومت په وخت د اور په وجلو او د دوی د سوداګریزو مالونو په خوندي کولو ونتوانېده. دو تنو زیانمنو شوی او سوداګرو حاجی اسد الله او اختر محمد ازادی رادیو ته وویل
انداغه دکان دی منګه داغه دکان دی منګه سوې دنه نه بل دی منګه سوې نېشنل دی منګه سوې څلوېخ متره سړک د چې حکومت غاور وشي ول دانه مرشي خو
ګوره په مشترکه دي دکاندارانو وایم سي یو ټیم دی جوړ سي، رئیس صاحب دی دولت، رئیس صاحب دی اجرایه، وزیر صاحب دی تجارت، باید موږ سره همکاري وکړو.
د دغه دوکاندارانو په وینا یاد اور لګیدنه د پنځشنبې ورځې مازیګر ناوخته نږدې 15 بجې په یو مارکیټ کې رامنځته شو چې د څو ساعتونو په تیریدو نورو مارکیټونو ته هم وغځېده. دوی له لوړ پوړو حکومتي مسولینو غواړي چې د دغه پیښې د څېړنې لپاره د ژر تر ژره پلاوی وټاکي تر څو د دغه اور لګیدنې لامل معلوم کړي. همداشان دوی غواړي چې حکومت ورسره مالی مرستې هم وکړي. د دوکاندارانو په خبره دا د کابل استر سوداګریز مارکیټونه و چې تر ډیره پکې برقی سامانالات، د کورونو د اړتیا وړ وسایل او موبایلونه پلورل کېدل. دغه دوکانداران همدا شان د خپلو زیات شمیر سوداګریزو مالونو د تالان خبره هم کوي چې د اور لګیدنې پر مهال لوټ شوي، خو دوی نه وایي چې دا لوټ او تالان د چا لخوا ترسره شو. په دغه اور لګیدنه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د زیانمنو دوکاندارانو په وینا په دې پیښه کې ورته میلیونونه ډالر مالی زیان رسېدلی دی. که څه هم تر دې د ماده دغه اور لګیدنې لامل نه دی پټاګه شوی، خو د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ګمان کیږي چې اور د برېښنایي شارټۍ لامل لګیدلې وي. په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونو او د کابل اطفایي خپل ټوله هڅه کړې چې یاد اور لګیدنه کنټرول کړي. دیوای پولیسو په ټول اتوان سره هڅه وکړه، خو د اور لګیدنې کچه ډیره لوړه وه، خو بل اخره موږ وتوانېدو چې د شپې په وروستۍ برخه کې اور کنټرول کړو. دیوای چې د اور لګیدنې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له خلکو سره شریک شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه ډول اور لګیدنې ستر اقتصادي زیان ګڼي او وایي حکومت د خلکو د مال او سر په ساتلو کې پاتې راغلی دی. لړډلې سید خیا سیدی په افغانستان کې د بیمه سیستم او د اطفایي د کافی تجهیزاتو نه موجودیت او خلکو ته د اور لګیدنې د مخنیوي په برخه کې د مپوهوي نه ورکول د دغه ډول پیښو لاملونه ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت په دې برخه کې مسؤلیت لري او باید جدي پام ورته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم بلو تاسو کولی شئ چې مشته سمس را واستوي. د نورستان وانټ وایګل ولسوالي اوسیدونکو وسلوالو طالبانو ته د جنگ مندولو او د سولې په بهیر کې د داخلي دوله لپاره یو جرګه استوي. جرګه به طالبانو ته ووایي چې ستونزې په جګړو او وژنو نه هواري شي. په دې اړه لسیمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان ولایت وانټ وایګل ولسوالي چې په خوا پکې سختې جګړې شوې وي او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلې وختې وي، خو اوس د تیر په پرتله جګړې کمې شوې بلکې د نشت په حساب دي، خو بیا هم قومي مشران او دینی عالمان د تلپاتې سولې راتلو لپاره وسلوال طالبانو ته دولس کسیزه جرګه لیږي. مولوی جمال الدین د جوړې شوې جرګې په اړه د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل
د هر کلی نه دوه دوه کسان جهید علما مشران تعین شول چې هغه هر کلی ته ځي، طالبان ته ځي، اول د طالبانو مسره ورسوال خواته ځي، هغه ته وایي چې تاسو جنگ مکوئ، سولې کوي، روڼاستئ، اولس به طالبان ته غږ کوي چې تاسو وطن آبادی کې سهم واخلئ، معنی مې یادوي مکاتب ته مستند تاسو دا ورکړي، اجازه ورکړي، نو دا کم
طالبان با د دینی عالمانو او قومی مشرانو لیگل کی دون کی جرگی تا مثبت جواب ورکوي او نور با جنگ تا د پای ټکېګ دی.
د ولس هلمندی چې مال ته ولید رز ډیر خوشحال شوم، ان شاء الله ډیر امید ده دا پروسه تقویې شي، ډیر خدمت شي ان شاء الله ورکی.
د وانت وایګل ولسوالۍ ځوانان او سپینګری له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په کلکه غواړي چې د سولې راتلو لپاره ریښتونی قدمونه پورته کړي، ځکه چې افغانان نور د جګړو، وژنو او ټپونو توان نه لري. دوی لیګل کېدونکو جرګې ته هم هیله مند دي چې طالبان به خبرې ومني او نور به جنگ نه کوي.
عبدالرشید احمد وایګل څخه تعلق مې دی، ډېر هیله مند یو ان شاء الله چې دا سپینګری چې ورشي طالبان به هم د دوی خبره به ومني او مونږ هم غږ کوو طالبانو باندې چې راشي خپل وطن آباد کو، پرېږدي دغه جنگونه نه ستړي شلو، سوای د تباهي نه، سوای د زمونږ د افغان نو وجلونه نور مونږ سن دي لیدل په دې جنگونو کې.
زبانو نور الله دې د وایګل سیدون کې طالبان دا کمیو چې دیو شات لاس دی، یعنی پاکستان شو یا ایران شو، باید دیو نه لاسون واخلي، نور افغانان پری دي چې خپل جنو کې خپل تعلیمونو کې وایت مخکې پرمختګ لپاره څه خپل کارونه لري.
د وانت وایګل ولسوالۍ وسیدون کې په داسې حال کې طالبانو ته د جنگ بندولو او سولې بهیر کې د داخلي دوه د پاره د قومي مشرانو او دینی عالمانو جرګې لیږي چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد هم طالبانو سره د سولې خبرو د چټک کولو د پاره مټي رابډوهلي او په دې برخه کې د طالبانو استازو ترڅنګ د پاکستان او د عربي هیوادونو مشرانو سره هم خبري کړې دي.
د نورستان د وانټ وایګل ولسوالي د کلیو مخور طالبانو ته ورځي او له هغوی غواړي چې له جګړو لاس واخلي څو نور خلک په سوله کې ژوند وکړي. د سولې په ارتباط د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو پنځه مشران چې په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره یوځای شوي نیک وګړي دي. حامد کرزی له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل چې طالبان د افغانستان په راتلونکي کې رول لوبولی شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د طالبانو ځینې کسان کولای سي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم کارونه وکړي. د طالبانو پنځه مشران محمد فضل، محمد نبی، خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق او نورالله نوري چې تقریبا یوه لسیزه یې په ګوانتنامو بی کې د امریکا په پوځي زندان کې تیره کړې، په 2015 میلادي کال کې له امریکایي عسکر بو برګډال سره تبادله او قطر ته ولېږدول سو. بوبر ګرال په افغانستان کې د طالبانو نیولې وو. د طالبانو یو ویان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې هغوی تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده، خو اوس په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې منل شوي او تر دې وروسته به فعالیت کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په پرونی مرکه کې ویلي چې هغوی نیک وګړي دي. اکثر کسان چې زه ورسره پیژنم نیک خلک دي. هیله مندیم چې د قطر له دفتر سره د هغوی یو ځای کېدل به د افغانستان اصول لپاره ښه خبر وي. موږ به دې هدف ته د رسېدو لپاره له هغوی سره کار وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پیژندل سوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم په وروستیو کې په پاکستان کې آزاد شو. هغه په پاکستان کې نظر بند و. د رپورټونو په حواله کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ولاړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د افغانستان پر سوله خبرې وکړې، د ملا برادر د خوشي کېدو پرېکړه وشوه. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د سولې لپاره د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي.
Now that they have announced a new effort for peace.
دا وی امریکایانو د سولې لپاره تازه هڅې پیل کړې او زه ملاتړ کوم او د سیاحتو هرکلی کوم. هیله مند یم چې دا هڅې به مثبتې پایلې ولري او حقیقي هڅې به وي، خو وضاحت باید موجود وي. موږ سوله او د افغانستان ملي حاکمیت غواړو. موږ د افغانستان په برخه کې د هیڅ بهرني هیواد یا هیوادونو معامله نه غواړو. د افغانستان د سولې په اړه یو پرمختګ په قطر کې د طالبانو او امریکا د حکومت د استازو ترمنځ کتنه و چې ډېر جزئیات یې نه دي خپاره شوي. د افغانستان حکومت پر دې چې د سولې هڅې باید د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي ټینګار کوي، خو داسې څرګندېږي چې د دې کلاوې سر امریکا په لاس کې اخیستی او مخامخ له طالبانو سره خبرې پیل کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې اعتراضونه روان دي. آسیه بیبي هغه عیسوي مذهبي پاکستاني چې اسلام ته د سپکاوي په تور په 2010 کال کې په اعدام محکومه شوې وه، درې ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سترې محکمې د دې د اعدام حکم لغوه کړ او دا یې له زندانه خوشې کړه. په دې اعتراض کې په پاکستان کې یو شمېر مذهبي ګوندونه راپورته شوي دي او د حکومت پر ضد مظاهرې کوي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د تحریک لبیک پاکستان مشرانو ویلي چې د آسیا بیبي د راخوشي کېدو په اړه یې چارواکو سره مذاکرات ناکامه سوي دي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې اوس دې له پولیسو سره نښتو ته چمتو سي. دوی د آسیا بیبي د راخوشي کېدو پر ضد دي او وایي چې محکمه باید خپله پرېکړه بدله کړي. د دې ګوند مشر خادم حسین رضوي ویلي چې له جنرال فیض سره یې خبرې کړي خو پایله یې نه لرله او حکومت ورته تهدید کړی چې دوی به ټول تصفیه کړي. د نومبر په لومړۍ نیټه پرون پنجشنبې د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاریون کوونکو ته خبرداری ورکړ چې حکومت به د دوی پر وړاندې اقدامات وکړي که دوی د لوی لارو بندولو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکو په کراچۍ او ختیځ لاهور کې سرکونه بند کړي دي. په دواړو ښارونو او همداراز اسلام آباد کې شخصي ښوونځي هم تړل سوي دي. د پاکستان حکومت د پنجاب په لویو ښارونو کې ځای پر ځای خنډونه درولي دي، لارې تړلې دي او د پلازمینې اسلام آباد په ګډون یې په یو شمېر ښارونو کې د موبایل تلیفوني شبکې هم درولي دي. د پوځ ویان تر لاریون پیلېدو وروسته په لومړي ځل په دې اړه خبرې وکړې او د نومبر په دویمه نیټه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل چې د آسیا بیبي په اړه د سترې محکمې پریکړه د اساسي قانون له مخې دا او له پوځ سره هیڅ تړاو نه لري. سترې محکمې د اکتوبر په 1 په خپله پریکړه کې وویل چې د آسیا بیبي پر ضد یې د اسلام د پیغمبر سپکاوي ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي، نو ځکه د اعدام سزا لغوه کوي او سمدستي د هغې د خوشي کولو حکم کوي. 30 کلنه آسیا بیبي د څلورو کوچنیانو مور ده. په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه سوه. دې د 2009 کال د دوبی په یوه ورځ د مسلمانو ښځو له پیالې اوبه څښلې وې چې دې کار یې د هغوی غوسه راپارولې وه. وروسته دا ښځې د جومات مولا ته ورغلې او پر بیبي یې تور پورې کړ چې اسلام ته یې سپکاوی کړی دی. دا هغه تور دی چې د برطانوي راج د وختونو د قانون له مخې سزا مرګ ده. د آسیا بیبي مدافع وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د محکمې د نوې پریکړې هرکلی وکړ. د بشري حقونو مدافع ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي له قانونه هر څوک پرته له شواهدو د شخصي شخړو په خاطر ناوړه استفاده کوي. په 2010 کال کې پاپ بینډیکټ د آسیا بیبي د راخوشي کولو غوښتنه کړې وه او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د بیبي میړه آکاش مسی او یوې لور یې له پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې کتلی وو.
آزادي رادیو. تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه لولو او له دې به مو هم خبر کړو چې په روزګان کې په لومړي ځل د کرکټ خصوصي اکاډمي جوړه شوې ده. خو اوس یو په زړه پورې مطلب، اپل کمپنۍ نوي وسایل روانونه بازار ته وړاندې کړي دي. تفصیل د اسمت څاروان پوره پور کې.
اپل کمپنۍ د سې شنبه په ورځ درې نوي محصولات ماک بوک ایئر، آیپاد پرو او ماک مینی دی نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل ماک بوک ایئر له پخواني ماډل سره ډېر توپیر لري. دا ډېر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ډی ډی او ډېر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1099 ډالر ده او له راتلونکي اونۍ څخه یې د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤلان وایي چې په درسته نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې مک بوک ایئر شیشه یا صفحه 10.3 انچ ده او ژې تر پخواني مک بوک ایئر په 50 نری ده. د شیشې د پکسلونو اندازې هم 4 برابره زیات شوې او سباندې 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. ټچ آی ډی د کیبورډ په شی خوا کې دی او د هغه په مرسته کارونکی د ګوتې په نخ لپټاپ پرانیزي. د مک بوک ایئر سی پی یو 8 انټل دی او حافظه 1.5 تیرابایټ ده. د مک بوک ایئر رم 16 گیگابایټ ده. همدارس په مک بوک ایئر کې د یو ایس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټرۍ 12 ساعته کار کوي او وزن 2.5 پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 999 ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل درې دی خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیرې پیژني، یعنی ستاسو چیرې ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آی پټ میموري یا حافظه 1 تیرابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آی پډونه پلورل دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالر بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4.5 گیگابایټ میموري او 3 پورټونه لري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو چې د افغان بیسیم شرکت ته لاري مشتره رسیدلې دي او په دې خبرونه کې مو پکتیا ته له کابل د یو جګپوري پلاوی له سفر خبرو چې هلته یې ژمنه کړې ده چې د مچلغو د اوبو او برېښنا د بند جوړولو چارې به ډېر ژر پیل شي. خو اوس روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې په لومړي ځل د کرکټ اکاډمي جوړه شوه. دغه اکاډمي د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې 13 ورځ ناوخته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پوره پور کې.
دا د لاسونو پړکار او خوشحالی په اورزګان ولایت کې د لوبغاړو او ځوانانو دي. دغه خوشحالی د کرکټ د یوې خصوصي اکاډمۍ د پرانستی پر مهال کوي. دغه اکاډمۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړه شوې او 13 ورځ ناوخته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د لمر کرکټ په نوم د دغې خصوصي اکاډمۍ مسؤل شفیعالله رحیمي وایي دغه اکاډمۍ د ځوانانو او لوبغاړو په غوښتنه جوړه کړې او په خبره یې هدف یې دا دی څو په دغه ولایت کې تر خاورو لاندې د کرکټ په برخه کې هغه پټې څیرې راپورته کړي.
موږ اکاډمۍ داسې وایي چې ځین ځوانانو موږ ته ویل په کندهار یا په نور ځای کې به اکاډمۍ لیدلې وې، موږ ته به ویل چې مثلا یو اکاډمۍ راته جوړه کړه. هغه سره وروسته موږ ولاړ شو د عجل صاحب چې امیرات دی، د کرکټ امیر دی، دغه په مشوره همدارنګه ټولو هغه لوبغاړي چې په کرکټ پوهېدل د هغو په مشوره باندې موږ دا کار کړی دی. نو ټوله پرسنټیج ډول جوړه ده.
د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسولین وایي که لوبغاړي خواري وکړي نو د 9 کلونو په لوبډله کې به په بهر او په هیواد دننه کې د لوبېدو زمینه ورته برابره کړي. د یادې ادارې مسول عادل د غراز له مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دی د کرکټ بورډ لپاره یو لوبغاړی ورته جوړ کړي.
زما دا وعده ده کچیر تاسو پلیرانو خواري وکړه په اکاډمۍ کې دره نونس کلونو اتلس کلونو ولس کلونو شپانس کلونو پورې به موږ بیا یو او رسو به د دې اواز ولته رسو یا بیا په هغه پروزګان ولایت کې د کرکټ بورډ لپاره دې شری بمځکه چې تقریبا پروسه اوس خلاصه شوې ده اخیستې ده. نو د مرکزی دولت یا کرکټ بورډ سمې دا هیله ده چې موږ ته یو معیاري ګراوند جوړ کړي.
د ولایتي شورا مسولینو بیا پر ورزشي امیریت غږ وکړ چې په دغه ولایت کې د ځوانانو لپاره د لوبو کولو زمینې برابرې کړي څو دغلته ځوانان له نشې توکو لاس واخلي او لوبو کولو ته مخه کړي.
همدغه سن جناد معاون صاحب څخه چې دلته تشریف راوړی دي هغه څه هیله ده چې نور هم همکاري وکړي په دې بخش کې د کرکټ بورډ سره فوټبال سره چې ځوانان د نشې توکو څخه د نورو بیکار اعمالو څخه راوګرځيږي او دوی سپورت ته مخه کړي ځکه سپورت د روغتیا ضامن دی.
له دې ټولو سره سره د غلطه د کرکټ لوبغاړي د دغه اکاډمۍ په جوړولو سره ډیر خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه یو دولتي اکاډمۍ هم ورته جوړ کړي ځکه د دې په خبره چې زیات لوبغاړي دومره پیسې نه لري چې په خصوصي اکاډمۍ کې د کرکټ په برخه کې زده کړې وکړي.
نمې اسلام اسلامي ارې د روزګان ولایت وسیدونکو هم دغه اکاډمۍ چې د مارا کرکټ اکاډمۍ په نامه ده د شخصي پالیسي ده موږ دغه اکاډمۍ د مسول څخه ډیر منندوی چې موږ په تا په روزګان ولایت کې تر اوسه داسې اکاډمۍ نه و جوړ شوې. نو دغه شخصي اکاډمۍ چې د جشپیولار رحمه یو ځوان دی دغه په مالی مرسته جوړ شو موږ ډیر منندوی
د المار د اکاډمۍ د مشر څخه موږ ډیر منندوی او د روزګان پر ځوانان باندې دا غږ دی چې راسي په المر اکاډمۍ کې خپل تمرینات پیل کړي او خپل تمرینات وکړي. د المر اکاډمۍ چې د ځوانانو لپاره ابتدا شوی ده ځوانان باید دلته راسي ونډه پشکي واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو او د ورزشي امیریت مسولینو له مرکزي ادارې غوښتنه کړې وه چې په دغه ولایت کې دي د کرکټ فوټبال او نورو لوبو کولو لپاره ورته میدانونه جوړ کړي خو دولت تر اوسه پورې پرې غوږ نه دی ګرولی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم حق دوست در غزنی ولایت خبری کوم کوم هغه تبلیغونه یا ګولۍ چې نجونو ته په مکتبونو کې ورکول کیږي متاسفانه چې بعض خلک یا له بې سوادۍ چې او یا له کمکلۍ چې او یا د خارجي استخباراتو په خبر باندې هغوی دا چې نظر لري چې ګواکې دا تبلیغونه د افغان مسلمان نسل خرابوي او نسل ورکوي. خو زه داسې نه وایم ځکه چې دا تبلیغونه هغه څه پره کوي چې هغه اولینه اړتیا د انسان د بدن لپاره ده لکه وینه. که چېرته وینه پرسي د انسان انسان انرژي اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان تقویه اخلي، که چېرته وینه پرسي انسان مکمل یو سالم وجود او بدن لري. نو بناءً هیله کېږي چې ټول د افغانستان وګړي دغه تابلیتونه یا ګولۍ خپلو خویندو او خپل اولادونو ته ورکی. هیله کوم چې زما دا پیغام څو وړ نشر کړی او من الله توفیق.
السلام علیکم. دا مر ته وایي چې موږ د بایګه سور سوالي د مغلاینه ولایت دا څلو پندش فکر باران باندې وره چې موږ د بارا امر کړ دا یې خاصي ویلې دي موږ چې موږ سر پناه راکی مقصد دا موږ مو خایس نه دي چې شروع دي موږ دا د ورسې موږ دې سر پناه راکی موږ یې خیخ موږ لرو.
سلام علیکم جوړ یا بخیر زه جانم خبره ده پراده ولایت کوم ده ولور پر برابر باس کوی ولور چې ده صاحب افغانستان وځي ده صاحب تجارت ده غفدی دي صاحب چې افغانستان مو څه خپل به خلک ولور کې پس به دغه شوز په خاطر خپل ځنه نه چلی. سلام علیکم.
السلام علیکم. دا موږ د میدان د وسالی سره یو څه دی نیم فات دی دا چې د مخرخ څه هیڅ د وسالی فات دی ډیر غټ مشکلات یې مخته کبرانو نه وکړي هم مخران کې شوی دی ان انسانان په دغه لار ولا قسم سلای چې دا د مو سره جوړ کې و. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له کابل یو جګپوړی پلاوی پکتیا ته تللی دی او هلته یې ژمنه کړې ده چې د مچلغو د اوبو او د برېښنا د بند جوړولو چارې به ډېر ژر پیل شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقدیر تکین پر استول سمس کلی که افغان ملت به هیچ وقت او په هر حالاتو کې خپل او سلا د سولې لپاره ونه بایلي. انگار لشکین څخلی که زما په نظر طالبان سوله نه کوي، له زوره باید کار واخیستل شي. فیصل خان هوتک له زابل لیکي، کاشکې زموږ حکومت له اقتصادي اړخه پر ځان متکي وای، نن به یې د نادر پښتون وارډ له زیانمنو شویو خلکو سره مرسته کړې وای. قاری عبدالرحمن له کابل لیکي، د نورستان د وانډ وایګل خلکو د سولې لپاره هڅې پیل کړي چې د ستایلو دي او د نورو ولسوالیو خلک هم باید داسې هڅې وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي، د ټولو ولایتونو خلک دي د سولې لپاره د هلمند د سولې د کاروان د هڅو په رنګ هڅې وکړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کابل د نادر پښتون واډ دوکانداران وایي د تېرې شپې اور لګېدنې چې سلګونه دوکانونه یې وسوځول، دوی ته میلیونونه ډالر زیان اړولی دی. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې ګډو ځواکونو د داعش پر یو مرکز حمله کړې ده چې په نتیجه کې د داعش یو قومندان وچل شوی او څلور وسلوال نیول شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کوچیانو د مالدارۍ د پرمختګ او د هغوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې هڅې وکړي. ولسمشر دا خبره نن په ارګ کې د کوچیانو له یو شمېر ځوانانو سره په کتنه کې وکړه. چین ژمنه کړې ده چې د پاکستان له اقتصاد سره به مرسته وکړي. دا ژمنه د چین ولسمشر شی جین پینګ نن په پیکینګ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې وکړه. د قرغیزستان چارواکي وایي امنیتي ادارو د یوې تروریستي شبکې نه مشکوک غړي نیولې دي. او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم وایي ده د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په ډاګه کړې ده چې هیواد باید د خپلو ملي ګټو په خاطر له ایران سره خپلې ځانګړې اړیکې ټینګې وساتي.
دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر هغه پکتیا ته مخه کوو. له کابل یو جګپوړی پلاوی پکتیا ته تللی دی او هلته یې له خلکو سره پر دوو پروژو خبرې کړي دي. یوه د ګردیز زرمت د سړک پروژه ده او بل د پکتیا لپاره یوه ډېره خورا مهمه پروژه د مچلغو د اوبو او د برېښنا د بند جوړولو پروژه ده. په دې اړه نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپور کې.
له کابل راغلی بلاوی چې په ترکیب کې د اوبو او برېښنا وزیر سربیره د ټولګټو چارو، کرنې او اوبو لګولو، مالدارۍ او د ښار جوړولو وزارتونو معینان، د چارو د ادارې مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د محافظت عامې رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت لوی رئیس شامل و. له پکتیاوالو سره د ولسمشر او وزارتونو لخوا د ژمنه شویو پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړوند له خلکو سره لیدنې وکړې. پلاوی لومړی د ولایت په مقام کې د پکتیا ولایت د قومي مشرانو سره، د مچلغو د اوبو او برېښنا بند او د زرمت ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د ګردیز زرمت سړک پروژو په تړاو ځانګړې ناستې ترسره کړې. د پکتیا قومي مشرانو د مچلغو پروژې په اړوند د اوبو او برېښنا وزارت ته د ملامتیا ګوته ونیوه او ویې ویل د سیمې اوسیدونکو د دې پروژې د ترسره کېدو لپاره خپل څلوېښت تنه ځوانان قرباني کړل، خو د اوبو او برېښنا وزارت د تیرو اتو کالو په اوږدو کې د بېلابېلو کمپنیو او شرکتونو سره د پنځه ځله قرارداد کولو باوجود دا پروژه د خپل ضعیف مدیریت له وجې ترسره نه کړه. د پکتیاوله د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو د سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجی غلام خان او حاجی خوانی جهانی په خپل خبرې کې وویل چې که د اوبو او برېښنا وزارت دا ځل په رښتیا د دې پروژې پیل او تکمیلولو ته هوډ لري، ولس ورسره همکار دی.
نور سخت مایوس یو، سخت خپه یو، وعدې راسره کېږي عمل نه کېږي. نو موږ وایو چې که تاسو وعدې او راضی دل دواده کوي او بیرته ځي قرار کور کې، هلته په هغې کې وزارت کې قرار ناست دي. نو په لحاظ د خدای موږ جاتي موږ په هغه کوئ دا ځوروئ، موږ دروغ وعدې راسره کوئ، که عمل کوئ کار شروع کوي بونځیکه کې مخالف څوک نشته.
تاسې که رښتیا دغه کابینه دغه وزیران موږ ته کار کوئ چې بودیجه درکړي او رښتیا یې په جای راته مصرفوئ، دغه راتګ ته مم هرکلی وایو، سبا ته راتګ ته مم هرکلی وایو، ملاتړ هم درنه کوو. او که هغسې په باد وړې خبرې چې رئیس صاحب هلته خوشحاله کوي موږ دلته خوشحاله کوي، په منځ کې هېڅ نه وي، دا معنی نه لري. دا راتګ
د اوبو او برېښنا وزیر ښاغلي محمد ګل خلمی په خپلو خبرو کې ومنله چې په تیرو اتو کلونو کې د دې پروژې چارې په سمه توګه نه دي مدیریت شوی او اوس یاد وزارت د ولسمشر په لارښوونه کلک هوډ لري چې دا پروژه ترسره کړي.
قبل او چې دا اته کالو کې ډیر چفا شوی دی په بچلغو په پروژې کې. کار به ژر تر ژر شروع کوو. سبا ته انشاءالله دا قراردادی وعده کړی دی چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادی چې ساختمان کوي به راولو. موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
ګډونوال په سیمه کې د دولت د وسلوال مخالفین شتون د دې پروژې پر وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. ویل هغه ظرفیت چې اوس په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا موجود دی د وسلوال مخالفینو د ګواښونو د دفع کولو لپاره بسنه کوي. خو د محافظت ملي ادارې مشر ښاغلي قیس باوري د مچلغو د سیمې امنیتي وضعیت د ډاډمن کولو لپاره د نویو او پرمختللو تجهیزاتو د ورکړې او د موجوده پرسونل باوجود د سلو تنو نورو سرتیرو د ګمارنې خبره وکړه. ویل
طالبان همسته خو ډیر کارونه بعضې په موږ اړه دي او بعضې کارونه په خپل په ولس باندې اړه دي. هغه شیان چې مربوط په امنیت باندې کېږي لکه پوستي جدول د بند لپاره، لکه سلاح، تجهیزات، ازوقه، لباس، یونیفورم، دا موږ یې کوله.
د اوبو او برېښنا وزارت د وزیر په خبره د یادې پروژې د سروې او ډیزاین چارې په تیرو اتو کلونو کې د یوې پاکستاني کمپنۍ لخوا 80% بشپړې شوې او پاتې 40% چارو د بشپړولو په موخه لا یادې کمپنۍ سره هوکړې ته رسیدلې او د یوې میاشتې په موده کې به بشپړې شي. راغلی پلاوی په بله جلا ناسته کې د ګردې زرمت سړک د جوړولو پروژې په تړاو چې چارې د تیرو نږدې شپږو کالو را په دیخوا د بیلابیلو لاملونو له امله ځنډیدلي، د ټولګټو چارو وزارت معین ښاغلي صالحي د زرمت ولسوالۍ قومي مشرانو او د سړک جوړونې شرکت د مسؤلینو په ګډون د ولایت په مقام کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو وویل چې دوی د یاد سړک په اوږدو کې ډېری زراعتي ځمکې، باغونه او د استوګنې کورونه له لاسه ورکړل. د ولس او ولایتي ادارې لخوا لازم امنیتی تدابیر ورته ونیول شو خو اړوند قراردادي شرکت لخوا یې چارې نه دي بشپړې شوې. د زرمت ولسوالۍ دوه تنو قوي مشانو صابری او روزي خان وویل
کله چې ټول قرارداد ته مخته کېږي او تا امکانات پراس نه لرل او توان دې نه لرل، ولې دې د پښتون خلکو سره چپا کوله؟ ولې دې د سړک قرارداد اخیست؟ اوالې سره راځي چې بیرته زمونه د سرو پرسی امنیت په تمامه معنا ځنې سم بیا دې ولې کار شروع وکړ؟
هغه آبادی چې زرمت سړک ته چیرته وي باغونه مو دا باغونه مونږ لاسه ورکړل. هی درېیم لاندې شپې ځکه چې سړک جوړي یا ساتي نو بلاره خو تازه دوي په هغه وخت کې دا سړک جوړه.
د دې پروژې قراردادي شرکت مسؤلینو په سیمه کې امنیتي وضعیت ناسمیت کړ. ویل د دوی مشینری او کارکونکي خوندي نه دي او په داسې شرایطو کې نشي کولای چې کار پیل کړي. بلخو د پکتیاوالي ښاغلي شمی خان کټوازی په خبره د یا شرکت لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوي خو دا چې شرکت ولې کار نه پیلوي د ټولګټو چارو وزارت دی په اړه تصمیم ونیسي.
په همدغه سړک باندې په ډېر کافي تعداد کې تازه ځای کړي ستاسې شاهدان یاست، یعنی په ټول افغانستان کې داسې سړک نشي پیدا کولای چې په شپږ سوه مترو کې وپوستی او په هغه کې شل نفر وي، بله کې څلوېښت وي، بله کې دېرش. دومره
د ګردې زرمت سړک پروژې په تړاو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. د ټولګټو چارو وزارت معین ښاغلي صالحي وویل چې د ټولګټو چارو وزارت به د دې پروژې او سړک جوړونې شرکت په هکله خپله پرېکړه په نږدې راتلونکي کې واوروي. صالحي وویل
از هر دو شرکت شنیدیم که گویا با همین شرایط اینا نمیتونن کار کنن. یعنی به این معناست که باید دولت وزارت فایده آمد در قبال این دو پروژه بالاخره باید ما یک تصمیم نهایی را بگیریم.
لکابل تخر اغلی پلاوی لغرمی و رستا در پکتیا در ولسونو پای ولوی غونده که هم گردون وکرد. در دولت لخوا پا پکتیا که در بیارغوانی لپار نیول شوی پلانی ور سر شریک کرد. خلکو هم خپل غختنی پختنی او لندیزونه لدوی سر شریک کرد. اصیل دازای آزادی رادیو پکتیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو زما فريبا ظاهر سلامونه او نیکه هيله ومني په دې هيله چې جوړ روغ او سيد د دې دیونی راغلي پیغامونه به تاسو سره په ګډه ورم. البته یو یادونه په دې کوم چې لدې کبل چې په دې تیرو دوونیو کې پرته له انتخاباتو مشته ډیر زیات نور شکایتونه او پیغامونه را رسیدلی دي چې باید ټولو ته وخت ورسیږي. نو له دې کبله په دې خبرونه کې د مرکې څخه ډډه کوم او غواړم چې ټول ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبره کړو تر څو وکولای سو ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي. او په نور خبرونه کې به بیا د هر ولایت یا د نورو هیوادوالو مختلف ستونزې د چارواکو سره شریکې کړو. او اوس به ستاسو پیغامونه به له تبصرې خبره کړم په ګډه به یې سره واورو.
هلو السلام علیکم، زه اختر محمد یم د فراه د ولایت انار درې د ولسوالۍ در سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته د سلامو موږ په دې منطقه کې کوچیان ژوند کوو، مالداري کوچیان یو. کومه مرستې چې د دولت د خوا ته راغلي دي هغه دا د کلي د شورا خلکو چې راوړي دي، دا شورا والا اوس نیم کوچیان په تحویل نه نیسي، وایي تاسو په دا شوراو کې نه یاست او نه هم د منطقې یاست. نو موږ د دولت څخه دغه هیله ده او دغه ارګانو چې مسؤول ده دغه مؤسسو دي چې دغه مرستې چې راځي د ولسوالۍ د قرار دي د تذکرو د لارې دي موږ مالدارو کوچیانو ته تقسیم شي، چې نه جنگ وي نه جنجال وي نه د چا ګیله وي نه د چا خبره وي. نو موږ د دولت دغه هیله ده چې دغه مرستې دې ونیسي. سړی چې کوم دا یا تذکره لري یا بله خوا لري دولت ارګانونه دي، ارګان دي په هر مرکز کې دي ارګان جوړ شي په نام د شش کال د وچکلۍ د عمله چې مالدارین ټول مسلمانان د سخت مشکلاتو مجبوري سره مخامخ دي. نو دوی دې داسې وي چې دولت ولړټوري چارواکي او دغه مسؤلین چې دغه د شورا او د کلیوالي شورا او خلکو په لاس یې نور کوي دا مرستې. په دې کې جنجالونه راځي لکه اوس چې موږ مالداري کوچیان یو، دولت دا خدمت وکي او ملت ته غواړي چې ملت په جنجال او په مشکلاتو سره کښې نه وځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لیاقت یم د کونړ څخه. زما غوښتنه دا وه، دا د الکترونیکي تشکیلو باره کې څلور میاشتې خبر شي تشکیلي شروع شوې وي، نو دا څنګه چلې شروع شوې دي او دره کې نه لګي غوښتنه چې تشکیل ته
مہربانی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د نیرهار ولایت د پوری ولسوالۍ د چنوز کې نه ګلدین تاسو په تماس یم. موږ دا درخواست او تقاضا چې دا کوم انټرنیټونه علي فیسبوک دا کوم پروګرامونه چې بندلونه یا کسوري او یا مدارنګ بکسي ورته وي دغه خرچې ډېرې زیاتې دي. څنګه توانه طاقت موږ نه لرو چې عمره خرچې یا کسوري کفال کوم یا میاشت به فال کو دونه شي فال کو خو به دریمه میاشت باندې د دومره توانه طاقت موږ نه لرو موږ دا کسوري فال کو. دا ځکه چې یو جی بی انټرنیټ موږ لرا کوي په 300 افغانۍ باندې دا ډېر زیاتې دي. همدارنګه 2 جی بی انټرنیټ موږ لرا کوي په 300 افغانۍ باندې دا هم ډېر زیاتې دي. همدارنګه 3 جی بی موږ لرا کوي پوره 500 افغانۍ باندې. همدارنګه اته جی بی موږ لرا کوي په 800 افغانۍ باندې را کوي دا هم ډېر زیاتې دي. موږ چې ارزونه فکر کوو د نور ممالکو په پرتله په افغانستان کې دغه شبکو والا چې دي که نه ډېرې زیاتې پیسې زموږ اخیستل کېږي. ولې متاسفانه چې د افغانستان حکومت که چېرته حکومت په خپله باندې دغه کڅوړي یا دا شبکې یا د انټرنیټي پروګرامونه خپله جوړ کړي بیا هم زیاتې دي. که چېرته دوی په خپله باندې دغه شاندې کار دا نه وي کړي، تاجرانو کړي، سوداګرو کړي، نو هغو ته ولې حکومت داسې نه وایي چې دا دومره ولې زیاتې کېږي؟ همدارنګه ولې دومره ظلم وشي، دومره زیاتې وشي، څه کار ظلم هم زیاتې دي.
سلام، زه محمد زرین شاکرین د یلمن ولایت د واشر د ولسوالۍ خبرې کوم. وروره دغه درې میاشتې تقریبا کېږي چې د ریبا سیم کارتونه او روشن سیم کارتونه خو تقریبا دا یو کالم کېږي چې د مخابراتي سیستم کټ دی. نو د اشرف غني د جمهور رئیس اشرف غني څخه مې پیغام دغه دی چې دغه د روشن جواب د ریبا شمیرو ته پاملرنه وکړي. دغه د یلمن ولایت د شورا د غره خدې بندي کړي دي. وروره سیم کارتونه ټول د خلکو اړولي مخکړان شخص روانه شوې چارې وسوي. د خدای په امان وروره.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم درادو څور تاسو ته ما سلام دی. عبدالمجید منیا ځان د بادغس ولایت یم، د بادغس ولسوالۍ یم. اوس په چلن تیارات کې یم، نن د ستا پهلوان په دوچر باندې په زرو په لکاو دغه په سلګونو کوچنیان تر پښو لاندې شو چې څوک مړه څوک د چاسرونه مات واد چاسر واجې راغله. دا څه حال دی؟ دا څه ژوند دی واجې راغلې؟ یاد مو واخېست یا دغه نور خارج ته مو مخ داسې نور خارج ته واخې، یا یاران ته واورو، یا شوراجي ته واورو، یا بل ځای واورو واجې راغله. سلام علیکم.
زابل ولایت شنکی ولسوالی څخه خبره کوم. درنښت سره هیله کوم چې آزادي ریډیو مسلم د ازما غږ تر اوسه د دولت او تلویزیونو پورې ورسوي. خبر نه وي چې دوی په بسته ولایت کانو که ولایتو خبر نه دي او که سر نه خلاصوي دوی سر ورسره خلاص دی. دغه سربازان خورا محلي پولیس پنځه میاشتې کېږي چې معاش درک نه لري او شاید درک نه لري. ملي پولیس هم دا څلورمه میاشت سینې لري، وخیان لري، شهیدان لري، مریضان لري، د کورو کرایه نه لري. نو هیله کوم چې هغه وخت لوړو مقاماتو ته راورسېږي چې دغه غټ خلک ټول د سربازانو په معاشو تجارت